द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده نن د ګلرس کال 2013 د ستمبر د میاشتې لسمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ستمبر نهمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل ستړی مشو وایم او اول تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو او تازه خبرونو سټکو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار مشر کمشنر ویلي په افغانستان کې جنگ جګړو بې وزلۍ او بیکاری نږدې 8 میلیون افغانان بې کوره او کډوال کړي خو د افغان چارواکو په وینا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 20 امنیتي عسکر وژل شوي
نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي
د روس ترکیه او ایران ستر چارواکي بنن په جنیوا کې شروع کیدونکې دوه ورځنۍ غونډې کې برخه اخلي او جګړه ځپلې شام لپاره د نوې آئین مسوده به تیاروي د شمالي کوریا د جوړېدو اویایمې کلیزې په موقع پیانګ یانګ کې شوي لوی پوځي پریډ په موقع امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایلو خودنه نه کولو ګام د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا استایل شوی دی
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دا یو ډیر لوی او مثبت خبر دی چې شمالي کوریا د کوم جوهري وسلې د نمایش بغیر پوځي پریډ انتظام کړی وو
قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم لرو اول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار مشر کمشنر ویلی په افغانستان کې روانو جنگ جګړو بې وزلۍ بیکاری او مخ په زیاتېدونکو وچکالۍ شاوخوا 8 میلیون افغانان بې کوره او کډوال کړي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنر په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي افغان حکومت داسې کره شمیره نه لري چې د وچکالیو او جنگ جګړو له کبله څومره افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې یوازې 1 میلیون پکې رجسټر دي په پاکستان کې بیا د 2 میلیونو نه سوا افغانان ژوند کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر دا خبرې په داسې وخت کړي چې افغان چارواکو ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د یو پولیس افسر په شمول لږ تر لږه 20 امنیتي عسکر وژل شوي چارواکو ویلي دغه بریدونه په میدان وردګ هرات او بغلان ولایت کې ترسره شوي دي د روس ترکیې او ایران ستر چارواکي به نن په جنیوا کې شروع کیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي او جګړه ځپلې شام لپاره د نوې آئین مسوده به تیاروي د شام په ادلب ښار باندې پوځي بریدونو کې توندي راتلو وروستو ملګری ملتونه هڅه کوي چې د شام د شخړې حل سیاسي خبرو اترو په لار وباسي شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډی مستورا دا خبرې ترې د شام لوی سیاسي جوړجاړي لومړی ګام ګڼي د دې خبرو اترو مقصد دا شخړه ځپلې هیواد یو جمهوري ټولنې کې بدلول دي ښاغلی مستورا ویلي د دې دوه ورځنۍ غونډې کې به دې ته توجه ورکول کیږي چې د شام د ولس په مشرۍ کې یو آئینی کمیټي جوړه کړی شي او کار به یې دا وي چې د شام آئین بیا د سر ولیکي او نوې انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي ښاغلی مستورا نوره زیاته کړې ده چې غواړي دا میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې نه وړاندې دي آئینی کمیټي جوړه کړی شي د شمالي کوریا د جوړېدو اویایمې کلیزې په موقع د اتوار په ورځ پیانګ یانګ کې یو لوی پوځي پریډ وشو خو د پخوا په پرتله په دې کې امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایلو خودنه ونه شوه د دې پوځي پریډ انتظام د پیانګ یانګ په کم آل چوک یا سکوئر کې شوی او په کې جدیده وسله ښکاره کړې شوه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا لخوا په دې پریډ کې میزایل نه کېښودل یو لوی او مثبت ګام دی پینټاګان د روس لخوا هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي امریکا په شرقي شام کې د عامې آبادۍ په سیمو کې پوځي هدفونه نخه کولو په وخت فاسفورس بمونه استعمال کړی دي. د پینټاګون ویاند د اتوار پر ورځ ویلي دي چې موږ ته اوسه پورې د فاسفورس د استعمال کوم رپورټونه نه دي ترلاسه شوي او نه په سیمه کې موجود زموږ پوځي یونټ فاسفورس لري. د روس لخوا خپور شوي رپورټونه وایي امریکا حاجین نومي سیمې ته نږدې د داعش توندلارو هدفونو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي او په کې فاسفورس بمونه استعمال کړي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی کا دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار مشر کمشنر ویلي په افغانستان کې روانو جنگ جګړو، بېوزلۍ، بیکاری او مخ په زیاتېدونکي وچکالۍ نږدې 8 میلیون افغانان بې کوره او کډوال کړي دي. اخوا د افغان چارواکو په وینا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 20 عسکر وژل شوي. تفصیلي رپورټ پې زموږ همکار شبزاده باندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار مشر کمشنر فلیپو ګرانډي د افغانستان د سفر وروسته ویلي چې جنگ جګړو، بې وزلۍ، بیکاری او مخ پر ډېریدونکې وچکالۍ شاوخوا 8 میلیون افغانان بې ځایا او کډوال کړي دي. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره زر تر زره کار وکړي. ښاغلی ګرانډي ویلي چې د اټکل له مخې نږدې 8 میلیون افغانان د هیواد دننه او د هیواد بهر بې ځای او کډوال دي. په دوی کې په ګاونډي هیوادونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکي هم شامل دي. په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا په وخت نوموړي ویلي چې په افغانستان کې نامنیو او جنگ جګړو ډېر خلک د خپل راتلونکي په اړه مایوسه کړي دي. افغان حکومت داسې کره شمېره نه لري چې د وچکالیو او جنگ جګړو له کبله څومره افغانان د کور دننه بې ځایه شوي دي. دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي چې 1 میلیون یې رجسټر شوي دي. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ښه نه دي. په پاکستان کې هم سباندې 2 میلیونه رجسټر او غیر رجسټر افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو کمشنر افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو د پرځای کولو په برخه کې د افغان حکومت تګلاره هم کمزورې وبلله. افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو لپاره تر ټولو لوی ستونزې سرپناه، تعلیم، د سکو پاکی اوبو، د کار نشوالی او کموالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې د اتوار په ورځ افغان چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو په یو شمیر بریدونو کې پولیسو یو ځایي مشر په شمول ګڼ نور امنیتي عسکر وژلي دي. د چارواکو په وینا دغه بریدونه د افغانستان په میدان وردګ، هرات او بغلان ولایتونو کې ترسره شوي دي. د میدان وردګ ولایت حکومتي ویان امریکا غږ ته ویلي د خالی په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د مرداد ولسوالۍ په مرکز برید کړی او د پولیسو ځایي مشر په شمول یې 10 نور امنیتي عسکر وژلي دي. د افغانستان بغلان ولایت نه رارسېدلو رپورټونو تر مخه د افغان پوځ او پولیسو په پوستو د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 20 امنیتي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان نیوزای ټی وی تر مخه وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو هم بریدونه ترسره کړي.
ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه نه پنیغه اوره او اوس وخت شوی چې سیمایز او نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه مقاله راغلي دي دا تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ په حق له د امریکني حکومت خپل قام ته د ورکیدونکو معلوماتو په حواله نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکای حکومت خپل خلکو ته د افغانستان په حق له غلط بیانې کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د امریکای په مشرۍ کې د ترهګرو خلاف د شروع کیدونکو جنگ اول لسکاله پوره شول. امریکایي چارواکي د دې جنگ په حق له باقاعدګۍ سره د مبالغونو ډک دا بیانونه جاری کوي چې امریکایي او افغان فوجونه افغانستان کې د طالبانو خلاف مخ په وړاندې روان دي، خو حقایق د دې برعکس دي. اخبار لیکي چې د افغانستان په جنگ کې تر اوسه پورې د 2200 نه زیات امریکایان وجلې شوې دي. هر کله چې امریکای د طالبانو خلاف تر اوسه پورې په جنگ او د افغانستان په سر دوباره ودانې د 800 ارب ډالرو نه زیاته پیسې خرج کړي ده. د افغانستان جنگ مالی لحاظ سره د امریکای د پاره ډیر ګران شوی دی. تر اوسه پورې چې د افغانستان په جنگ د امریکای څومره اخراجات شوي دي، دومره د دویم جنگي عظیم نه پس د ټول یورپ په سر دوباره ودانه هم نو خرچ شوي. اگر که امریکایي حکومت د دومره درنو اخراجاتو په نتیجه کې د طالبانو ماتې او د امریکانو او د افغان فوجونو بری خای، خو حقیقت دا دی چې د کال 2018 نه راپدې خوا طالبان د افغان حکومت په مقابله کې د افغانستان په زیاته برخه قابض دي. تیر میاش صرف یو هفته کې طالبان جنگیالو 200 افغان پولیس افسران او سپایان وجلی دي. د افغان فوجونو په دوو فوجي چونو او په غزنی ښار خونړي یرغلونه کړي دي او دی نیولي وو. د امریکای د فوز وینا ده چې دا وخت د افغانستان شپږ 50% علاقه د افغان حکومت د ولقې لاندې ده، خو مضمون لیکي چې د امریکني فوز دا اعداد و شمار د الفاظو د هیر پیر نسیوا نور څه نه دی. رښتیا خبره دا ده چې په ډیرو اولسوالو کې د افغان حکومت په اختیار کې صرف د اولسوالۍ صدر دفترونه او فوزي بارکونه پاتې دي او باقي ټولې سیمې د طالبانو په اختیار کې دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې په کاغذاتو کې خو د افغان ملی اردو د نفرو شمیر د طالبانو په مقابله کې لس چنده زیات دی، خو د ځینو افغان چارواکو تخمینه ده چې د افغان فوجونو او د افغان پولیس درېمه برخه افسران او سپایان په کاغذاتو کې خو موجود دي خو په موقع نشته. دا ټول خلک یا خو بګوړه شوي دي یا نوکری پرېښودي دي، خو تنخواګانې ورته نن هم د خزانې نه باقاعده طور جاری کیږي. د افغان حکومت وینا ده چې دوی تیر کال 14,000 شپږ سوه جنګیالي وجلي او 2,000 نه زیات نیولي دي. امریکای په کال 2018 کې جاري کړې خپله تخمینه کې د طالبانو جنګیالو شمیر 25,000 نه تر 35,000 پورې ښودلی وو. په دې حساب د افغان حکومت د وینا مطابق نیم په نیمه جنګیالي وجلی شوي دي، خو تیره جنوري کې د امریکای په جاري شوي یو رپورټ کې ویلی شوي دي چې دا وخت افغانستان کې د جنګیدونکو طالبانو شمیر 60,000 دی. هر کله چې افغان حکومت د طالبان جنګیالو شمیر 70,000 ښودلی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې میدان جنگ کې خو صورتحال ډیر نازک او سنگین دی، خو امریکني چارواکي دا یو خبره په ډیر ویاړ سره کوي چې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو افغانستان ته د راتلو له سببه د افغان خلکو د ژوند معیار ډیر اوچت شوی دی. امریکني چارواکي په دې لړ کې افغانستان کې د ښځو د زوزات پیدا کېدو په وخت د دوی په مړینه کې د زړه پورې کمی راتلو دعوه کوي. په کال 2002 کې د امریکانو چارواکو رپورټ دی چې د هرو یو لک زوزاد روړونکو ښځو ځینې 1400 میندې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت مړې شوي دي. دا اعداد و شمار د پخوانی شمیر نه ډیر کم دی. نیویارک ټایمز د خپل معلوماتي مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې تیره میاشت په غزنی ښار د طالبانو د ورختو نه پس د اګست په کلهمه میاشت کې چې افغانستان کې د جنگ د صورتحال په حق له امریکانو فوجونو خپل څومره بیانونه جاری کړي دي، دا د نیویارک ټایمز د خبریالانو د رپورټونو نه بیخي جدا دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان پلان لري چې چین سره د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پلان لاندې چې کومې لوازنامې شوې دي هغې ته یو وار بیا کتنه وکړي. او پاکستانی وزیرانو سلاکاران وایي چې د دې مقصد دا دی چې هیواد نوی حکومت غواړي چې آیا داسې خو نه ده چې یوې لسیزې نه زیات وخت وړاندې شوې د تجارتي معاهدې کې د چین کمپنیانو چې دي هغوی ته ناجایزې ګټې رسي. په دې باندې زموږ همکار وږمه جالبان یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان پلان لري چې د چین سره شوی لوزنامې باندې یو وار بیا غور وکړي چې د چاینا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پلان تر لاندې راځي. په دغه بیا کتنې پاکستان د هغه یو شمیر هیوادونو په شمیر کې راځي چې د بیجینګ سره شوی لوزنامو کې موجود شرایطو باندې بیا پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان وزیران او مشاوراتي سیرونکي وای چې د هیواد نوې حکومت په چین سره شوی تړونونو کې په پنګو چونو او تجارت په بڼه کې شوی قراردادونو بیا جاج اخلي چې د یوې لسیزې وړاندې لاسلیک شوی او بیا د دوی په وینا چینایي کمپنیانو ته لا محدوده فائدې رسوي. دغه پروژو کې 2.8 بلیون ډالرو د پاکستان چین اقتصادي رهداري پلان هم شامل دی چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو لوی اقتصادي پلان ګڼل کیږي او تر مخه به ایشیایي ملکونه او اروپا د زوړ شهرای ریشم سره تړل شي. په دغه پلان کې د پاکستان سویلي ساحلي بندر گوادر د لوی پراخونې کار هم شامل دی او بیا د لوی شهرهونو جوړول، ریلګاډو پراخ نظام او 10 بلیون ډالرو د بجلی مرکزونو باندې هم کار وکیږي. عبدالرزاق داود چې د پاکستان د نوي حکومت کابینې کې د تجارت، صنعتونو او پنګو د چارو ذمہ‌وار دی وایي چې تیر حکومت د چین سره د سی پیک یا راهداري په پروژو کې سم ډول جوړجاړي نه کړي. دوی په تاده کې ځینې فیصلې کړې وې چې د چین کمپنیانو ته ډېر مراد حاصل دي. نوموړی وایي چې چینایي کمپنیانو ته ټیکسونو ورکولو کې سخت مراد ورکړل شوی او په پاکستان کې غیر ضروري فائدو ته دوی ته ډیر لار ورکړل شوی ده او د دوی په وینا هم دا علت جوړیږي چې دې باندې یو وار بیا غور وشي، ځکه پاکستان لپاره دا د نقصان خبره ده او د پاکستان صنعتونه به په زیان کې وي. په دې لړ کې وانی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر دی او تیرونی اسلام آباد ته سفر هم کړی، ویلي چې بیجنګ دې ته تیار دی چې د 2008 کال پاکستان سره شوی لوزنامې کې شرایطو باندې بیا خبرې اترې وکړي شي. دوی وینا ده چې یو وارې دغه پروژې مکمل شي نو هیواد ته په لویه پیمانه اقتصادي ګټې رسوي.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساعتہ سارانی خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه دوام لري. د روس، ترکیه او ایران ستر چارواکي به نن په جنیوا کې شروع کیدونکې دورزنی غونډې کې برخه اخلي او جګړه ځپلې شام لپاره د نوې آئین مسوده به تیاروي. په دې اړه باندې به یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نوشیروان قلندر.
په جنیوا کې د روس، ترکیه او روسي چارواکو ترمنځ د غونډې مقصد په اړه د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا ویلي دي غواړي د نارامه سره مخ شام هیواد کې چې ملک د واک په جمهوریت طریقې سره انتقالولو کې مرسته وکړي. دی مستورا وایي چې په دوه ورځنۍ غونډه کې به توجه په دې وي چې د شام لپاره د شام په مشره کې آئینی کمیټه جوړه کړي شي. دغه کمیټې ته د شام آئین بیا جوړولو کار حواله کړی کیږي چې په دغه هیواد کې نوې ټاکنې وکړي. دی مستورا نور صدا سی وای
ډیو ټو مېنی سرکمستانسز اند ریال پولیټیک دټ دی کانستټیوشن کمیټي کین بی اند شود بی.
دی وای موږ د شام هیواد د حقيقي سیاسي حالاتو پر وړاندې کې د نقطې تر رسیدلې یو چې د کمیټي کولی شي او ورل پکار هم ده چې د باور وړ یو سیاسي عمل تر سره کولو لپاره د فیصلې وړ نتیجې ته ورسی او تمه ده دوی به داسې وکړي شي. دی زیاتوي دغه اصل هدف هم دی. د روان کال په اول کې مخالف شامی ډلو د کمیټې لپاره د 500 کسانو نمونه وړاندې کړو. په دې کې ټولو ډلو ته د برابر نمائندګۍ ذکر شوی دی، خو شامی حکومت په دغه کمیټې کې 80% برخه غواړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي دي غواړي د روان میاشتې په اخره کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وړاندې دغه آئینی کمیټې په ځای کړي شي. د مستورا دا حقیقت هم تسلیموي چې په ادلب سیمه کې د شامی حکومت او د دې د اتحادیانو روس او ایران د ممکنه کاروای په نتیجه کې تاوتریخوالی زیاتې دي شي، کوم چې د سیاسي عمل ختمول شي خو تم لري چې داسې به ونه شي.
د پولیټیکل پروسس شود نات بی هاستج اف اني ثینګ اذروایز دی ویل اولویز.
د مستورا وایي چې د دې یقین دي چې د دې سره به سیاسي عمل ګډوډ نشي او کوڅوک یې ګډوډول غواړي نو علت یې د هرې خوا سره شته چې په نتیجه کې به دا سیاسي عمل د ځنډ ښکار شي. په جنیوا کې د ګل دورې څخه دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې په ادلب د جنگ یری راخورې دي، چرته چې حکومت مخالفه یاغیان خپل اخیری محاذ باندې جنگ ته تیار ولاړ دي. امریکا خبرداری کړی دی چې که په ادلب صوبه کې جنگ اونختلو نو دا به د 1 میلیون ماشومانو په شمول تر 3 میلیون پورې ځایي ولس ته خطرو سره مخ کړي. امریکا وایي چې که شامی حکومت د خپلو دوه اتحادیانو روس او ایران سره په ادلب صوبه کې تر 10,000 پورې ترهګرو ته د ماتې ورکولو په ضد ولاړ پاتې شول نو په لویه شمېره کې به ځاني زیانونه رامنځته شي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. د پروګرام قربانه به زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 001202205003. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د شمالي کوریا د جوړېدو اویایمې کلیزې په موقع د اتوار په ورځ پیانګ یانګ کې یو لوی پوځي پریډ شوی چې پکې جدید وسله چې دانو نمایش لپاره ښودې شوی، خو د پخوا په پرتله په دې کې امریکا په هدف کوونکي صلاحیت لرونکي میزایل خودنه ونه کړې شوه. او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا دا یو مثبت ګام بللی. تفصیلي رپورټ پې اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دا یو ډیر لوی او مثبت خبر دی چې شمالي کوریا د کوم جوهري وسلې د نمایش بغیر پوځي پریډ انتظام کړی وو. د امریکا صدر کوشش کوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په دې قانع کړي چې ملک یې د جوهري وسلې څخه لاس واخلي. د شمالي کوریا د جوړېدو او یایمه کلیزې د منځلو په وخت پوځي پریډ کې د جوهري وسلې او بلاستیک میزایل د نمایش نه کولو د فیصلې وروستو صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام ویلي چې د شمالي کوریا د مشر هغلي کیم مننه کوي. یاد دی وی چې شمالي کوریا ویلي وو چې د بلاستیک میزایل یې د امریکا پورې د حد پښتو توان لري. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا جوهري وسلې د ختمولو پر سر ودریدلو خبرو په حق لا صدر ټرمپ ویلي مونږ دواړه به ثابتو چې هر یو تن غلط فکر کوي. زیاتوي چې د دواړو ترمنځ کومې خي خبرې شوي داسې زما د خپل څوکۍ سمبالولو نه وړاندې هیڅ کله نه دي شوي. صدر ټرمپ د شمالي کوریا په پوځي پریډ په خپل خبرو کې وویل چې دی وار د پریډ شعار امن او اقتصادي پرمختګ وو. د خپل خوخ فاکس ټی وی څخه د پریډ په حق له د وینا نه خستل شو خبرو باندې صدر ټرمپ وویل ماهرین فکر کوي چې شمالي کوریا د خپل پریډ نه په دی وجه د جوهري میزایلو د وستلو فیصله کړې ده چې صدر ټرمپ ته وخایي د جوهري وسلې په ختمولو خپل ژمنه باندې شمالي کوریا کلکه ولاړه ده. د پوځي پریډ معاینه د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په کیم دویم چوک کې وکړه، خو دغلته راجمه شو خلکو ته یې کومه وینا ونه کړه. په پریډ کې ټینکونه، میزایل او د شمالي کوریا د پوځ د مختلفو قسمونو دستي وښودل شوې. د شمالي کوریا پوځي پریډ په یو ډیر نازک وخت کې ترسره شو. د جون په میاشت کې د امریکا د صدر او د شمالي کوریا د مشر ترمنز په سنگاپور کې د خبرو وروستو شمالي کوریا کوشش کوي چې د امریکا سره خپل تاوتریخوالی راکم کړي. هغلی کیم ژمنه کړې وه چې د خپل ملک جوهري وسله به ختموي، خو داسې کومه لوزنامه نه وه شوې چې څنګه او کله به دغه ختمیږي. تیره اونۍ هغلی کیم ویلي وو چې هغه امید کوي د خپل ملک جوهري وسله به د صدر ټرمپ د واک په لومړۍ موده کې ختموي، کومه چې په کال 2021 کې سرته رسیږي. د جون په میاشت کې د کوریایي مشر هغلی کیم سره د خبرو اترو په لومړۍ ورځ صدر ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا نه نور د جوهري وسلې خطر ختم شو، خو په نږدې کې صدر ټرمپ بیا د دغه ژمنو نه بیزاری وښوده او تیره میاشت یې خارجه وزیر مایک پامپیو ته وویل چې د نورو خبرو اترو لپاره د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر دواړه غواړي د خبرو د نوي دور شروع کېدو نه وړاندې لوزنامه لاسلیک کړی شي. واشنگتن په صفه ټکو باندې شمالي کوریا د جوهري وسلې نه پاکول غواړي، خو شمالي کوریا غواړي چې ورته د تحفظ ذمہواری ورکړي شي او د جوهري وسلې په ختمولو ځنې مراعات هم حاصل کړي.
دا د وی او ای دی وخت
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته خبری خبرونه کې اوس وخت شوه دی یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. دا ادارې به هم تاسو ته وړاندې کوو سو شیبو کې، خو یو واری به بیا تاسو ته یادونه درکو چې د ډیوا بی بی شیرین پروګرام قربانه به وي. نن زموږ همکاران وږما جالوان او اشفاق مومند دوی سره تاسو په پروګرام کې د ټلیفون د لارې هم برخه اخیستی شي، او دا پروګرام د ډیوا فیسبوک پاڼې د لارې هم نیغ په نیغه کتی شي. پاڼې پته ده وی وی ډیوا. اوس وړاندې کوو یوه ادارې چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکای په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکای مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقا او د داعش د ولقین آزادو کړی شو نورو علاقو کې د محکم تیارا وستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغه سیمو کې د فوزی عملیاتو په ذریعه حاصل کړی شوی کامیابی مستقل کړی شي او بنیادی اولسی خدمتونه بحال کړی شي چې دا شان دغه سیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړی شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبستونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګیرنه $300 میلیونه راجمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې $100 میلیونه سعودی عرب او $100 میلیونه متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا $230 میلیونه د شام د محکمتیا د پاره قائمه پنګه کې جمع کوي. دی وایي چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخته پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلي. دینه علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوزونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخطون راپدې خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.